په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړي شوې ده. خزل لپاره نیمنړی او اساسي بشري حقوقو خو پایل دې سات په خبرونو کو. د افغان خزو او جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وای د خزو پر سنگار خون له طالبانو بندیز د هغو خزو لپاره یو بل مهم کاری ځای لمنځه وړي چې د خپل کورنیو د نفقې برابرولو لپاره زیار باسي. میرمن اميري پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي له کوره بهر د خزو لپاره د محدودو ځایونو په لړ کې دغه بندیز یو بل ځای هم بندوي او افغانستان په یو بیرحم او پنړی کې په یو ډیر منځوي شوی ځای بدلوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن الامنکر وزارت لخوا د سرطان په دریمه په یو صدر شوی مکتوب کې په کابل او ولایتونو کې د ښځو سنگار خونو ته یو میاشت د اسد میاشتې تر دریمې پورې وخت ورکړل شوی چې د خپلو سنگار خونو د تړلو لپاره اقدام وکړي او د اسد له دریمې وروسته نور د فعالیت اجازه نه لري. د افغانستان د کسبګرو او دوکاندارانو د خوني ایوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په دغه نوي بندي سره به په ټول هیواد کې شاوخوا 2000 سنگار خونې وتړل شي او شاوخوا 5000 ښځې به خپل دندې له لاسه ورکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د ښځو د حقوقو مشر هیدر بار وایي لزدک سره د طالبانو د جګړې اغیزې به پر څو نسلونو سیوري وغوړوي. نو وړې پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې له طالبانو سره په بند کې د زده کړو فعال متی الله ویسا ته په اشاره وویل چې نو وړې له څه باندې درې میاشتې راهیسې زندانی دی خو جرم یې څه دی؟ په دربار وایي د ویسا جرم دا دی چې په افغانستان کې له ډېرې مودې راهیسې هڅه کوله چې هر ماشوم زده کړه ترلاسه کړي. د قلم لار ټولنې مشر او د زده کړو فعال متی الله ویسا د مارچ په 28مه په کابل کې ونیول شو او طالبانو نوموړی تورن کړی چې خپل سری فعالیتونه سرته رسول. په عین حال کې د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او فرهنګي سازمان یونسکو هم پرون په یو ټویټ کې وویل چې له منځنیو ثانوي او پوهنتوني زده کړو د نجونو او ښځو د راګرځولو ځپونکې پرېکړه په افغانستان کې د زده کړې په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له منځه وړي او زیاتوي دا هیواد د لوستو ښځو د یوه نسل د له لاسه ورکولو له خطر سره مخامخ دی، هغه چې د افغانستان یا د بل هر هیواد د پرمختګ لپاره ډیر مهم دی. د چین بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا متحده ایالاتونه باید د افغانستان بانک کنګل شوې شتمنۍ بیرته افغانانو ته ورکړي. دا خبره د دې وزارت ویان وانګ وین بین پرون چهارشنبه په پیکینګ کې خبر اعلان ته وکړه. ویل چې متحده ایالات باید پر افغانستان لګول شوې یو اړخیز بندیزونه هم لرې کړي خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې نوموړي د کومو یو اړخیزو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. د 2020 کال له دوبی رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک و میلیارډ ډالر شتمنۍ چې د امریکا د فدرال بانک په زیرمو کې وه کنګل کړې وه. وروسته بیا د امریکا ولسمشر جو بایدن د یوې پریکړې له مخې د کنګل شویو شتمنیو نیمایي یعنی 3.5 میلیارډ ډالره آزاده شوه او په سویس کې د افغانستان لپاره د امانت یوه صندوق ته ولېږدول شوه. د نړیوال اټومي انرژي ادارې پرون چهارشنبه غوښتنه وکړه چې د ادارې څارونکو ته د اوکراین د زاپوریژیا اټومي تاسیساتو په نورو برخو کې د پلټنې اجازه ورکړل شي تر څو د هغو ادعاو سپیناوی وکړي چې وایي په سیمه کې ماینونه او چاودیدونکي وسیلې ځای پر ځای شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي روانونه یو ځل بیا خبرداری ورکړل چې روسیه په پام کې لري چې تر خپلې ولکې لاندې د تاسیساتو کې لمسوونکي اقدامات وکړي او د اوکراین پوځ وویل چې چاودیدونکو وسلو ته ورته بهرنۍ وسیلې د دې تاسیساتو په چت کې ځای پر ځای شوي دي. د نړیوال اټومي انرژۍ د ادارې مشر رافایل ګروسي پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې پلټونکو یې د دغو ادعاو پر اساس د دې تاسیساتو ځینې برخې کتلې خو ماینونه یا نورې چاودیدونکې وسیلې نه دي موندلې. که زیاته کړه څارونکو غواړي چې ورته د درېمې او څلورمې اټومي بټۍ له چتنو څخه د کتنې اجازه ورکړل شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کوم وخت وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مول دي، د خبرونه ډیر برخه دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوی خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د بریتانیا دفاع وزیر وای په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو لخوا د ناقانونه وژنو د اداو په اړه په خپل واک توګه څیړنه کیږي. د بریتانیا ځانګړي ځواکونه تورن شوي چې په هلمند ولایت کې د خپل پوځي ماموریت پر مهال لسګونه کسان په ناقانونه توګه وژلي دي. تفصیل په دې راپور کې
د بریتانیا د دفاع وزیر بن والاس وای په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو د ناوړه کړنو په اړه څیړنه چې 13 مارچ میاشته کې پیل شوې وي اوس اساسي پړاو ته رسیدلې دي. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې ښاغلي والاس دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د بریتانیا پارلمان ته په لیکلې وینا کې کړې او هغه منلې چې څیړنه د دوی پر ځانګړو ځواکونو د پوره شوو تورونو په تړاو ده. د څیړنې پر مهال د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې د بریتانیایي ځواکونو یو شمېر عملیات او پر مهال د بریتانیا د پوځي پولیسو لخوا ادعا شوې سرغړونې ارزول کیږي. دا څیړنه د یو لوړپوړي قاضي چارلز هادون کیف لخوا مخته وړل کیږي او هغه پخوا ویلي ښه ده چې سرغړونې لوړپوړو چارواکو ته ورسول شي او هغه کسان چې کومه تېروتنې نه ده کړې له تورونو خلاص شي. د هلمند یو شمېر اوسیدونکي د دغو څیړنو له پرمختګه هرکلی کوي او وایي دا به د قربانیانو د کورنیو درد راکم کړي. د هلمند د مرکز لښکرګاه دو اوسیدونکو محمد رفی بختیار او محمد ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د چنن سبا دا موضوع ډیره ګرمه ده او د برتانی حکومت دا ویلي چې موږ هغه خپل عسکر چې په هلمند ولایت کې په افغانستان کې او په هلمند ولایت کې بیگونه افغانان په شهادت رسولی دي او د هغو سره جنایت کړی موږ ټول افغانان د دغسې یو اقدام هرکلی کوو او ټول هغه کسان هر هغه څوک چې ظلم کړی جنایت کړی بیگونه افغانان په قتل رسولی دي باید هغه محاکمه سي.
دا محاکمه په نړیواله سطح باندې وسی زه په دې باندې باوري یم چې خلکو ته په یو ډول باندې حکم رسیدلی وي او بیا په نړیواله سطح باندې که کوم داسې پوځي هدف ته دوی استول کېږي او هېواد ته بیا به دوی زړه ښه نه کړي چې په نورو هېوادونو کې دغسې جنګي جنایتونه وکاروي.
تر دې وړاندې په هلمند کې د برتانوي ځواکونو لخوا د وژل شوو افغانانو د کورنیو ځینو غړو هم له ازادي راډیو سره ورته خبرې کړي او ویلي دي د بریتانیا حکومت باید زیانمنو شوو کورنیو ته غرامت هم ورکړي. د بریتانیا د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې ښایي د بریتانیا ځانګړو ځواکونو د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې شاوخوا اتیا افغانان له محکمې پرته وژلي وي. د ورځپاڼې دا خبرې د قربانیانو د کورنیو د مدافع وکیلانو په حواله کړې ده. په ادعا شوو تورونو کې ویل شوي بریتانوي ځواکونو به د شپې چاپو پر مهال ځینې کسان له توقیف وروسته له کورنیو لرې کول او بیا به یې د ولاسي ماین یا کلاشینکوف د لرلو په پلمه په ډزو وژل. ګارډین لیکلي ویل شوي چې د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو یو سرتیری افغانستان کې د شپږ میاشتني ماموریت پر مهال په یوازې سر 15 افغانان وژلي دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوال پوځي ماموریت د یو شمېر نورو غړو هیوادونو سرتیری هم دغه هیواد کې په جنګي جنایتونو تورن شوي دي. له دې ډلې په استرالیا کې یوې څیړنې ښودلې چې د دې هیواد سرتیرو په افغانستان کې د ماموریت پر مهال 9 افغانان په ناقانونه توګه وژلي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بریتانیا دفاع وزیر تایید کړ چې په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو لخوا د ناقانونه وژنو د اداو په اړه خپل واک څیړنه پیل شوی او اساسي پړاو ته رسیدلې ده. پر همدې موضوع اسدالله لودین د تیر جمهوري نظام د دفاع وزارت له ویان اجمل عمر شینواري سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د بریتانیا د پوځ دغه څیړنه به ایا نتیجه ولری؟
کوم هیوادونه چې په افغانستان کې په د تروریزم په مقابل کې په جګړه کې بوختو په ځانګړي ډول د بریتانیا یا انګلستان هیواد او د هغو د ځانګړو ځواکونو د خوانه چې کوم د جګړه ییز جرمونو مرتکب شوی دی د دې پاکله باندې چې کوم پلټنې اوس پیل شوی دی دا ګوایي د دې ورکوي چې دا هیواد تر اوسه پورې هغه کنوانسیونونو او هغه تړونونو ته چې د جګړیزو قوانینو پاکله باندې لاسلیک شوی دی او نړیوال باور لري هغې ته هوډمن دي او غواړي چې هوډمن واوسیږي. او هغه کمی پایلې چې به تحقیقات بنسټ باندې رابرسره کیږي د هغه په بنسټ باندې به هغه کوم څوک چې مسؤولي خپل مجازات به ګوري. یعنی په ټوله کې دا یو خدریز ده چې خپل هغه ووټ ته دو وفادار پاتې کیږي چې د جګړیزو قوانینو په حق لباندې او هغه افراد او اشخاص چې بیا د هغې نه سرغړونه کوي او جنگی جرمونه کوي د هغو د مجازات لپاره یو سریزه ده.
شینوار صاحب، له پوځي پلوه د لویدیځو هیوادونو ځواکونه ښه روزل شوي دي، د جګړې اصول هم ورمعلوم دي، ولې فکر کوئ دوی د جګړې په ډګر کې ناقانونه وژنې ترسره کوي؟
هر څونه چې روزل شوي متاسفانه د جګړې په حراضي کې دا ناخوالې رامخې کیږي، ولې دلته خبره دا ده چې یو تعداد جګړیز جرایم صحونی چې یا د کوردیناتو د غلطېدو په بنسټ باندې یا د دښمن د پټنځای په داسې ځای کې چې هلته عام خلک یو بېګناه خلک یو ملکي خلک یا نور داسې دلایل، او یو د دې قصدي بڼه ده چې یو تعداد متاسفانه د بعضې رواني تکلیفونو نه بعضې نور ناخوالو نه چې هغو متاثره یي دا باعث کیږي چې هغو قصدن داسې جرایم وکړي. نو په ټوله کې د دې خبره چې په کومو هیوادونو چې په افغانستان کې ښکېلو د دې پاک لبانې چې پلټنې کوي او پرته د شکه چې په افغانستان کې جګړهییز مجرمین د دې تر څنګ چې په بهرنیو ځواکونو کې وو پوځي ځواکونو کې وو متاسفانه چې د افغان وسلوال په پوځ کې هم موږ ځینې داسې کیسونه لرو چې په هغې کې ځینې افغان وسلوال پوځ هم مجرم ثابت شوي دي او یا اتهام د جګړهییزو جرمونو ورباندې شته دی.
او شینوار صاحب، نړیوال ځواکونه نږدې شل کاله افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزې په هڅو بوخت وو، ولې فکر کوئ له دغې شل کلنې مبارزې سره سره افغانستان نه لا هم د ترهګرۍ د ګواښونو ویره په خپل ځای ده؟
کومه جګړه چې په 2001 کال کې د تروریزم په مقابل کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړې په بنسټ باندې د ټولې نړیوالې ټولنې په حضور باندې په ځانګړي ډول د ناټو په حضور باندې پیل شوه، متاسفانه چې دغه د تروریزم سره جګړه په 2021 کال کې پرته د کومې پایلې نه، پرته له دې نه چې هغه تروریستي ډلې چې په سیمه کې فعالیت درلوده د هغو د منډړونو نه دا جګړه په یو مرموز ډول باندې تقریبا په افغانستان کې پای ته ورسېدله. ولې هغه تروریستي ډلې چې هغه په داخلي کچه وي که په منطقهیي کچه وي او که په نړیواله کچه وي، هغه 22 شبکې فعالیتونه په افغانستان کې دي او مراکز یې په پاکستان کې دي.
د تیر جمهوري نظام د دفاع وزارت له ویان اجمل عمر شینواری سره د په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو لخوا د ترسره شو جنګي جنایتونو د ادعاو د څېړنې په باب مرکه وه.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوي.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنونو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
لا کریزو د اکاډمیکا او کله شالان دوختان او کله به چې کې قطع کې لاغت به بل خصه هم دره و کومه شه دغه شان باندې وی دي په واده کې تخوان نه دی پاتې، هیڅ څوک په دغه غن نه وی چې در واده دی، حتی په دغه باندې څوک مونږ پیږي چې نو یو لار لا کرا لازم شته کنه شته دی.
د یو مېرمنې غږ مو واورېده چې ویلې له کله نه چې په ودونو کې موسیقي بنده شوې دوی ته د خوښۍ مراسم بې خونده شوي دي. د دې مېرمنې په څیر ګڼ شمېر نور کسان هم د طالبانو د حکومت لخوا د خوښۍ په مراسمو کې پر موسیقي باندې له بندیز څخه شکایت کوي. وایي حاکم نظام له دوی څخه هغه کوچنۍ خوښي چې په ودونو کې سایل و ساز و هغه هم اخیستي.
شام ملنګي کډي بار د بي هوا
قدر من دوستانو کله چې د 2021 کال دی اگست په نیمه کې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د ټولو خلکو په ژوند کې په تیر بیا د میرمنو په ژوند کې په خبره ډیر زیات منفی بدلون راغی له دوی څخه اساسي او لومړني حقونه یو په بل پسې واخیستل شول لزده کړو مانه شوي کاری چاپیریال ور باندې قید شو بلاخره په کور کې نول شوي له تفریح پارکونو ورزشي کلبونو او په لرې واټن کې له بې محرمه سفر څخه را وګرځول شوي په دې وروستیو کې دوی ته په ودونو کې په موسیقۍ هم بندیز ولګېده د وردګو اوسنکي ماریا وایي دا چې په ودونو کې موسیقي نشته دوی او میلمنو ته یو ډول بې خونده شوي دي
طالبان لپاره تاګ باندې اول چې کله طالبان نو ساز او سرود یې په هوټلو کې د نرینه و طرف ته بند کله خو زه هم د ښځینه هوټل ته هنرمند نه شوی راوستل کېدلی خو بیا هم حداقل هغه دیجی او دا شایان وو نو دا یو دوه هفته درې هفته کم او زیات چې کېږي د ښځو طرف ته هم هر څه بند کړي دي نو د واده کوم خوند چې و هغه بیخي نه بای نه تللی دی په واده کې اوس هېڅ مزه نه ده پاتې که چېرته د واده خبر هم شي بیخي د چې کوم چا په زړه کې کوم هغه نه پیدا کېږي چې دا واده ده یا که څه دي په هوټل کې مخکې به چې و د ښځو طرفو ته به د ناوې مراسم ډېر اوږده وو درې څلور رقم ته رواجونه به په ناوې په زوم باندې بدل کېدل چې په هغو کې به هر یوه ته بېلابېله سندره به مثلا لکه د نکریزو لکه د نیکا او که د شال انداختن او داسې او د کیک کله به چې کیک قطع کېدل هغو ته به بېله سندره به کومه شي د هغه شان بنچه ویدي په واده کې هېڅ خوند نه دی پاتې هېڅ څوک هم په دغه هغه نه وي چې به در واده دی حتی په دغه باندې څوک مونه پوهېږو چې ناوې لاړله که راغله زوم شته که نشته دی مراسم بیخي بېخوانده شوي دي د واده لکه دی چې کوم څه ویلي دي چې هغلته به داریه مثلا داسې شیان وي هغه هم هېڅ شی نشته دي حتی ډول او دغه کوم شی چې دي موږ ملي رسم رواج و دا یې هم بند کړی دی تا هېڅ څوک هم اوس نه غواړي چې په هوټل کې کوم وعدونه وکړو ځکه چې په کورو کې هم هر څه بند دي داسې نه ده لکه چې زه وایم چې په کور کې دا اجازه شته په کورو کې هم هر څه بند شوي دي
میرمن وږمه سادت وایي چې د طالبانو حکومت د په ودونو کې د موسیقۍ د بندیز پر ځای د هغو نامناسبو دودونو مخه ونیسي چې له امله یې ټول عمر ځوانان ښه ورځ نه ویني لکه په بدو کې د جلۍ ورکول بدل کول لوړ ولور اخیستل بې ځایه مصارف کول او دې ته ورته نور دودونه چې په عامه خبره له آدم څخه نیولې تر دې دمه د ګڼ شمېر افغان کورنیو ژوند ورتریخ کړی دی له هغلي سادات سره مې مرکه کړې په ګډه یې سره اورو په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت را کړ راځو دې ته چې درته وایا تر کومه ځایه چې تاسو پیاد کیږي په ودونو کې به له څه ډول موسیقي نه کار اخیستل کېده
ودونه البته مخکې د دې نه چې حکومت تغییر وکړي یعنی په افغانستان کې ډېر د پخوا یعنی د څه وخت نه چې زموږ یو تاریخ د افغانستان دی نو ودونه په همدغې ساز و سرود باندې ښکلېږي یعنی صحیح ده ډېر زموږ ودونه یعنی د ډېرو پخواونه هم د نارینه او د ښځې جدا وي اما دونه پابندي نه و چې ساز و سرود نه وي نو دا خبرې پکې نه وې ډېر خلک ډېر پلانونه نیول حتی اووه ورځې اووه شپې ښځې به کېناستل ښځې به یې دایرې وهلې د شپې حتی تر سهاره پورې د نکریز شپې به یې تجلیلول او هغه نکریز شپه هم به په ساز سرود به یې ښکلول په سندرو به یې ښکلول نو ودونه چې دي ودونه البته ټول ښکلا یې په همدغه ساز سرود کې دي ساز سرود د خلکو د خوشحالي یو تصویر دی چې دغه ودونو ته هغوی څومره خوشحال دي
بله که داسې په واده کې ساز سرود ونه اوسي د تاسو په نظر له یو ختم خیرات سره به فرق په څه کې وي
والا باید په هر څه کې فرق وي باید پوه شو چې کوم ختم او خیرات دی او کوم واده دی صحیح ده په واده کې هم مثلا د شکرګزارۍ د پاره چې په حیا په عزت په آبرو یو جنه یو الګ سره نکاح کوي چې نکاح یعنی یو حلال طریقه د یو ځای کېدو دی نو دوی نکاح کوي صحیح ده چې دوی د پاره دوی کولی شي ختم هم وکړي مګر ختم بیل یو ځای لري خپل کولای شي هم ختمو کی او هم یعنی مثلا خپل د واده تجلیل هم کی، مګر ختم خلق چې کوي اتمن با د واده نه د شکرګزاري د پاره کوي، مګر خپل دغه واده ورس چې دی یا مثلا دغه نکریز شپه چې دی دا اصلا خلای په هم دغه ساز و سرود کیوي، او کله چې ساز و سرود نه وینو د خوازی خبره ده چې اصلا فرقی نه کیږي چې دا ختم دی دا محفل د واده دی او یا هم دا خدای نه کی او غم خبره ده. نو غم او خوشحالی دا خو واضح خبره ده چې فرق لري.
بله،
نو خوشحالی چې بیا من خوشحالی کې بس از صورت وی
په دې ورستیو کې دی اوسنی حکم نظام لخوا ویل سوی چې په وټلونو کې دی ساز و سرود نه وي. البته د نارینه په برخه کې خو د نظام دی بدون لپاره د خبر نه وخو زنانه برخو به یو څه درلودل غ د ناوې کوم مراسم چې ورته پر ځای کیږي، مثلا نکریزه پلاس باندې کیږي او زومره دی ولته دریږي ځنی خاص سندری دی دغه به وي، مګر نن سبا امغان په میرمنو باندې باندې د سولې دا به څومره بد تاثیر وکاندي؟
متاسفانه د حکومت د شروع نه هم دغه پابندیانې په ښځو باندې لګول شوي او رو رو حتی د هغوی هر هغه وړوکی خوشحالي هم چې هغوی لري هغه ورنه اخیستل کیږي. یعنی فکر وکړئ یوازې دا لومړنۍ پابندي نه ده چې په ښځو باندې کیږي یا مثلا د افغانستان په خلکو باندې په خصوص په ښځو باندې کیږي، هر ورځ یو نوی خبره وي یو نوی پابندي وي چې دغه پابندیانې کاملا د ښځې روح وژني. اصلا زه فکر کوم چې رو رو د افغانستان ښځې به حتی د ژوند نه هم همدا اوس هم اگر چې دلسر دي رو رو به د ژوند نه مکمل دوی دلسر شي، ځکه چې د ژوند اصلا هیڅ یو وړوکې خوشحالۍ هم هغوی ته نه پاتې کیږي. حتی مخکې دوی چې مثلا د ورور واده وي یا مثلا د زوی واده و د لیور واده یا داسې یو نږدې کس واده وي دوی به خوشحالي کول، دوی به حداقل دغه د شپې دا جنکیانې کېناستل یو دایره به یې وهل یو ساز و سرود به یو خوشحالي به و د دوی دا ډېر یو وړوکی خوشحالي دی، مګر هغه یې هم ورنه واخیستل شو. نو فکر وکړئ دا به د ښځو روحیه څومره ضعیفه کوي او ښځې څونه د ژوند نه دلسرده کیږي او څونه د ژوند نه لرې کیږي. نو هغوی باندې کاش چې هغوی ته دغه نور خوشحالیګانې یا نور حق و حقوق د ښځو چې وی هغوی ورته ورکول کېدو، نو بیا که دغه ساز و سرود پکې نه وای هم فرق نه کولو. مګر متاسفانه د ښځو په برخه کې فعلا په افغانستان کې یوازې دا نه دی چې ودونو کې هغوی باندې ساز و سرود بند شوي، هغوی همدا اوس د تعلیم چې د هغوی شرعي حق دی هغوی د تعلیم نه برخمن نه دي، هغوی بیرون کار نشي کولی، هغوی اجتماعي برخو کې، هغوی سیاسي برخو کې، اقتصادي برخو کې اصلا ګډون نه لري او ورته اجازه نه ورکول کېږي چې هغوی باید پکې سهم ولري. او به د هغې نه کرا شو مثلا هغه ښځو ته چې په دې برخو کې یعنی دخیل نه دي او نه غواړي چې دخیل وي یا غواړي چې دخیل وي اجازه نه ورکول کېږي، نو نور دغه د کور ښځې چې دي دوی ته حتی د پارک د تګ حق نه ورکول کېږي، هغه اجازه نه ورکول کېږي، یا مثلا بې د محرم نه هغوی د کور نه نشي وتلی، سفر نشي کولی. نو دا یو پابندی نه دی که مونږ حساب کو شاید د دینه کتابونه ولیکل شي چې څونه پابندیانو په ښځو باندې فعلا په افغانستان کې شته دي او څونه هغوی ځورېږي د دې هر پابندی او هر مشکل چې دوی ته دوی مخامخ کیږي ورسره یا دوی باندې دغه بندیزونه لګول کیږي، د دې بندیزونو د وجې نه دوی چې څه مشکلات سره مخامخ کیږي، د دوی روحیه څومره ضعیفیږي او څومره د دوی ژوند باندې تاثیر کوي او د دوی اقتصاد باندې هر څه باندې، یعنی د دوی اصلا هغه د ژوند پوره حق او حقوق د دوی نه اخیستل شي. ارزو مې دا دی چې دغه حکومت چې فعلا شته دی یا دا نظام چې فعلا شته دی حداقل دې ته توجه وکړي او خلک د دومره نه زوري هغه عمره چې دا خلک مستحق نه دی. یعنی زمون خلک ډیر زوریدلی، ډیر زیات زوریدلی، ډیر ځوانان د لاسه ورکړي، شاید ډیر کم خوشحالیان دوی ته پاتې وي. دغه هر کورنۍ چې تاسو افغانان ګورئ داسې کورنۍ به تاسو پیدا نه کړئ چې د دوی نه یو عزیز شهید شوی دی، مګر دغه وړوکی خوشحالیان چې د دوی دي حداقل دوی دې ورنه نه، مګر که دوی رو رو دغه خپل پابندیان زیات کړي او د ټولو زړونه مات کړي نو دوی د خلکو په زړونو کې خو به هیڅکله ځای ونه نیسي، حتی دا چې خلک به د دوی نه همیشه نفرت هم ولري.
بله، ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
مننه ستاسو نه هم.
د قدم په ګرد دلګي پلونا شانندانې پلمنا شي زرغونه شانندانې
کسانو په باور د خلکو په شخصي مسایلو کې مداخله کول چې یو کاری هم امدا په ودونو کې د موسیقي بندول دي د حکومت او ملت ترمنځ واټن زیاتوي. میرمن قمر نیازی چې یو عمر د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کړې وایي چې د طالبان حکومت له افغان میرمنو څخه ټول هغه حقونه اخیستي چې د اسلام دین ورکړي دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
لکه څنګه چې ودونه زمونږ سنت طریقه ده او په سنت طریقه کې دا راغلی ده چې تاسې کله د بل لور خپل کور ته په نکاح باندې راولئ نو ولیمه جوړه کوي، یعنی خلکو ته یې ډوډۍ ورکوي، ولو که شوروایي ولو که هر څه وي، ټول ماجتوال هغه ټول د منطقې خلک باید خبر سي چې تاسې د بل لور راویسته ده او په نکام داخل شوی دی، تاسې کور ته راغله. نو دغه د سنت طریقه چې کله ترسره سوې ده د مغه وخت څخه خوښي دلته په نکاح کې څرګندېږي او د خوښۍ مراسم نیول کېږي. دغه د خوښۍ مراسم هغه وخت کې هغه د پوست څخه به جوړېدله، مونږ دریا به ورته ویل، زیر بغلي او داسې طریقې مختلفې وې، خو دغه څه شی به غږول کېدله او ټول خلک به خبر سو چې هغه د خوښۍ ډول ده او هغه کور ته نکاح ترسره سوې ده. نو فرهنګي لحاظ څخه ورته وګورو، هم افغانان همیشه خپل د خوښیو په محفل کې داسې یو ډول سازو سرودو ډولو دریاو دا هر څه کړي دي. د ښځو یو اصطلاح هم دا وایي مرده کتګریان و آروسی کتی ډولو سازو سرنای. نو دغسې یو اصطلاح په فرهنګ کې سته. نو دقیقا د خوښۍ احساسات او جذبات په همدغه باندې بیانېږي، دې کې کوم داسې ممانعتونه نه فرهنګي مونږ لرو او نه هم شرعي لرو.
په دې وروستیو کې له ګڼو نورو محدودیتونو سره چې پر میرمنو باندې هره ورځ لګیږي، یوه خبر دا سوې ده چې له دې وروسته دې په ودونو کې په ښځینه برخه کې هم سیل و ساز و ساتیری نه وي، ګرچې د نارینه په برخه کې په هوټلونو کې خود طالبانو له راتګ سره سم بند شول، مګر د ښځو په خوا کې به ځینې هغه د هر قوم دود ته اړوند سیل کېده، خو اوس په هغه باندې بندیز ولګېده. دا تاسې څومره فشار ښځو باندې ګڼئ؟
دقیقا دا خو یو هغه ده چې یو ممانعت چاته د شار په منځ کې جوړ کړي یا د ملک په سطح وضع کې، یو هغه ممانعت ده چې د کور دننه دي ورته منع کړله یا دې ورته موقع کړله. داسې یو ممانعتونه چې بیخي شخصیت ته داخل سولې، بیخي کور ته داخل سولې، په کور کې ته ورته قانون وضع کوي، د کور منځ کې ته د ملک په سطح قوانین وضع کړه، د ملک په سطح دې هغه فیصلې وکړلې چې هغه نړیوال در سره نه مني، تر نن ورځ پورې ته نړیوال مشروعیت پیدا نه کړله. ولې مشروعیت نه لري؟ په دغه دلیل چې ته حقونه حق قوانین وضع کوي، هغه قوانین وضع کوي چې د بشر د حقونو خلاف ده. نو د ملک په سطح خو دې وضع کړله، په هغه د زړه سوړ نه سو اوس د کور دننه راته راغلي، په ښار کې دننه خو دې قوانین وضع کړله، الکان دې پرې نه خودله، سلمانیان دې بند کړله، انجونې دې ښځې دې د مکاتبو څخه ودرول، بیا دې په ښار کې دننه په پارکونو کې دې پابندیانې ولګول او په نورو مراسمو کې دې پابندیانې ولګول. بالاخره اوس نو د کور دننه مې راغله چې په واده کې به هم ساز سرود نه کوو. ولې؟ ته یو دلیل خو وایه چې یا شرعي دلیل یا فرهنګي دلیل، خو هم په شریعت کې مې مخکې اشاره وکړله چې د شروط څخه دغه سنت طریقه کې خوشحالي سوې ده، او هم فرهنګي لحاظ باندې دا زموږ حق ده چې موږ خپل خوشحالي څرګند کړو، موږ خپل جذبات شریک کړو، موږ خپل خوښي شریک کړو، خپل د دوستانو سره د فاتحه خانه او د واده د کور فرق په دغه کې ده چې دغه خوښي پکې. نو دا دقیقا یو ډیر هغه د انتها درجه دغه ته دوی رسېدلی دي، وحشت ته او بالکل عقب نشینی ته او بالکل کمونی اولیه تک ته، یعنې په هغه کمونی اولیه کې به هم دغسې نه و لکه چې دوی اوس داسې قوانین وضع کوي چې بیخي خوښۍ مې څرګندوي خپل په محفل کې خپل په کور کې. دا خو بیخي غلط کار ده، غلطه طریقه ده. دوی نه پوهېږم چې دوی خپل دغه وړتیا نه لري چې دغسې مسایل تحلیل کړي چې دوی دغسې قوانین وضع کوي، او که دوی ښه مشاورین نه لري ولې داسې قوانین وضع کوي چې هغه خلاف د سنت، خلاف د فرهنګ، خلاف د بشر. دا ټول مخالفتونه دي چې دوی د ځان څخه ښیي، دا تلپاتې نه ده، دا د دوی بقا.
بله واده کول خو طبیع خبره ده چې په ژوند کې یو ځلی اوار ځوان هڅه کوي چې واده ډیر ښه واده واوسیږي، میلمانه خوشحاله واوسیږي، د میلمنو وخت خوښ تیر شي. کله چې دغه د واده د یوې برخې خوښي دوی ورناخلي چې ساز و سرود بنی او په چپه خوله به ټول ناست وي، څومره د حکومت او د ولس ترمنځ فاصله نور هم زیاتیږي؟
دقیقا دا ډیر غټ واټن پیدا کوي د خلکو د حکومت ترمنځ. د کور دننه که کوم د کور مشر کوم څه شي باندې د خوښۍ په محفل کې کوم نظر برازي، لا په ډیر احتیاط باندې خپل نظر وړاندې کوي. چې فرض مثال که ووایي چې د ورا پسې مونږ فارسي زبان خلک شارګشت ورته وایو، مونږ ورا ورته وایو چې دا ناوې پسې زونه مې راولو. په دغه وخت کې دا د کور مشران اکثر کوشش کوي ځوانانو ته داسې یو سیاو کې چې لږ ذره په احتیاط موټر وچلوي، یا لږ ذره پام کوي، یا لږ ذره دغه په دومره آرامي ورته وایي چې ودرېږي چې دغه ځوانان خفه نه شي، ودرېږي چې دغه ځوانان چې دلته رابلل شوي دي هغوی هسې نه دي راغلي په دغه خوښۍ کې موږ سره شریکېدلو ته راغلي دي چې موږ سره په خوښۍ کې شریک شي. نو طبعا دا که د یو د حکومت د خوا څخه داسې یو په داسې یو وخت کې په داسې یو حالت کې په داسې یو جذباتي وختونو باندې ممانعتونه لګول کېږي او قوانین ورته وضع کېږي، دا دقیقا دردونکی ده او د نه منلو وړ ده. یا به دای چې هغه قوم باوجود دی چې بیخي مجبور دی اطاعت کوي او عقده به نیسي، واټن به د دوی ترمنځ او د دولت ترمنځ پیدا کیږي، او یا به نو دای چې هغوی به ورته عقده نیسي او منتظر به وي چې څه وخت قدرت دی پې باندې لاس پې باندې بریږي او قدرت پې باندې پیدا کړي تر څو پې باندې حمله وکړي، خپل د ځان دفاع وکړي. او دا دفاع د هر انسان حق ده. دا خپل یو ډول تعرض ده. اما د نن په کور کې چې ته ماته د نن په کور کې قانون وضع کړي، دا یو ډول اما په شخصي حریم کې دخالت ده چې ترغلې یو دخالت کې اما د کور د نن ماته وایي چې خوخي م سرګندو ته ساز او صوبت مکو چې تا واده کړي. ولې ته څه دلیل لرې؟ ته اته خپل دلیل خو درته وایي قناعت کولندای چې ماته قناعت راکا. دا خو د کلو څخه د دغه استلات راسو د خو استلات وایي از بابا دم تایدم اینه میره واجست. چرا؟ به چی دلیل؟ دغه دلته ډیر دغه قوانین دردون کی دی، زورون کی دی، وطن خپره ده، اتا نفرت پیدا کیږي د خلکو نظام مقابل کی.
اغلی نیازی، تاسو ته د افغانستان د خلکو اقتصادي حالت معلوم ده. لدی ارخم دی پر ډیر مشکل سره دی واده پیسې برابرې بیانو خرید کی، ناوې ته جامې اخلي، سره زر اخلي، خلکو ته د ډوډۍ د برابرولو پیسې لګوي، یو نیم کالای به نورو کسانو ته د توفی په څیر هم کوي. ښه دغه ټول کارونه وکړي خلاص ولې بل اخره بیا د غلطه په واده کې د ساز او سرود نه پریږدي، څومره مایوس کیږي او څومره په دې پښیمانیږي چې کاش دا واده بخې ما کړی نه وای.
دقیقا دغه څه ده، یو ډول دل سردی پیدا کیږي. دغه دا چې مې مخکې ویل چې دا وقدس انسان نسی، په دغه دلیل نسی ممانعت خپل وقده پیدا کیږي، خپل یو ډول تعرض د پر چا باندې چې دی کوي. دغه شرایط ته په کتو سره موږ ځوانان د کلو څخه د اصلي د دوبۍ ته مزدوري ته او په وسنۍ شرایط کې چې بالکل بیچارهګان نه کار ستا نه زمينه د کار ورته مساعد کړی، ته ولې په دغه قوانینو په ځای لار زمينه سازي وکړه د پرمختګ لپاره، د کار لپاره، د تحصیل لپاره ځوانانو ته؟ ځوانانو ته فرصتونه د کار نشه، په څومره مشکلات هغوی بیچارهګان هغه کسان تحصیل کرده لسانسا ماستری لري هغه نن ولاړ دي کچالو پیاز خرڅي چې ته ودرېږه چې د بل لور مې د غاړې ده ودوم رواجونه غواړي رانه په هغه رقم بدبختي باندې امادګي نسی او بالاخره ته ورته دلته قانون وضع کړه چې خوشحالي هم مه کوه. یعنی ډیر فشار ده بالکل. ایما په نظر هغه اخرین انتها ته دا خلک رسیدلی دي. دوی دغه غواړي چې نور کور په کور خلک پورته سي، ورپسې خپل د کور د چاړه او د پنجه او د کاچوغ او د هغه وسایل چې دوی په کور کې لري د هغه په وسیله باندې د خپل دفاع وکړي او د دوی په مقابل کې پورته سي، خپل د حق غوښتنه وکړي. ځینې ځکه چې دوی نه په وزر پوسو، نه په ننواتې پوسو، نه په نړیوال فشار پوسو، نه په دغه د دې لپاره د شرم ځای ده چې تر اوسه دوی مشروعیت نه لري، نړیوال مشروعیت نه لري، نه په دې پوسو. ولې داسې قوانین وضع کړي چې نور هم نه د نړیوال په رسمیت پیژني، نه د خپل ولس درڅخه یا خپل رعایت درڅخه راځي ده. دا خو نه شرعي نظام ده او نه هم اجتماعي نظام ده. په هیڅ نظام کې داسې نشته چې دومره قیدات یا دومره ساحه تنګ شي خلکو ته چې خلک ځان په یو معبس کې احساس کړي، په یو قید کې احساس کړي. نو دلته خو طبعا همیشه د معبس په خلاف باندې مابوسینی هغوی په دې فکر کې دي چې څه وخت د انتقام د اخیستلو دپاره وچت سي خپل اقدام وکړي، یعنی آمادګي پوره هغوی لري د اقدام کولو دپاره، فقط فرصت ته په کتو سره منتظري. دغسې حالت دی اوس غوره کړی ده افغانانو ته.
بله، دا یوازې ودونه نه دي چې موسیقي پکې بنده سوې ده. له دې نه وړاندې په رستورانتونو کې موسیقي بنده سوله، په شخصي موټرو کې خلک منع کړه چې موسیقي به نه اوري، په ښاري موټرو کې هم نه اوریدل کیږي. کله تاسو نه داسې پوښتنه وکړم چې خپله د موسیقي څومره خوښیږي، څومره یې په اوریدلو سره هغه شیبه د پام غلطیږي؟
مننه، ژوندی اوسئ. موسیقي داسې یو څه شی ده دا د خوښۍ او د احساساتو او د جذباتو په وخت کې دقیقا هغه لکه موږ خوښي راته دوچ
تاسو ته ښه وخت غواړو. ډیره زیاته مننه چې موږ سره مو په دې خپرونه کې ګډون وکړ.
مننه په عزت اوسئ.
د اسلام دین هم په ودونو کې خوښي نه ده منع کړې. د علومو اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر په دې اکله وایي،
په ودونو کې خو خوشحالي کول جایز دي او بلکې سنت هم دي. همدا رقم د نوي ځوانانو، ماشومانو او د ځانګړو طبقې لپاره خپل منځ کې دایره وهل هم جایز دي او سنت دي، بلکې جایز دي. سنت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امر کړی ده چې تاسو دف یا دایره وهئ په ودونو کې، اعلن النکاح و قلوت بالدفن و ایتاس النکاح اعلان کی خبر ور کی خلط النکاح نا جائز دی او نور خوشالی کول جائز دی. خو پکې نور د گناه او د معصیت کارونه جائز ندی. د گناه کارونه لکه په دې کې ناروا عمل و سی زین و دونه کې خلق نه شباب استعمالی په زین کې بیا ډیر دومره افراط کی خلق زوریږي پکې او گاونډیان او همسایگان ترې نه په تکلیفي خلق موزیک غږی دومره جګه आवाज یو چې دا گاونډیان خوب نسی کولای ک شپې ک ورځې هم ترې نه فازابي. د دې کارونه په ودونو کې د دې لپاره چې اذیت دا جائز نه دی. شریعت خوشحالی جایز کړی ده خو اذیت او آزار جایز کړی نه ده. عوام دا رقم معصیت او گناه چې په هغه کې لکه استعمال د الکول او داسې موزیک چې په هغه کې فحشا او نادرست کلمات او ناسزا کلمات وي، دا بیا شریعت کې جایز نه ده. شریعت دې سره اړخ نه لګي. داسې سرود چې په هغه کې ناروا کلمات نه وي، ناروا غنی وي، هغه سرود اسلام لغې سره مشکل نه لري.
و موږ غوښتل چې د طالبانو د حکومت نظر هم د موضوع په اړه ولرو، خو د دې خبرونه تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځهال شینی منړی خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمون سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره لمون سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا و دې دیونی خبرونه تر بیا خي چاري.
اساسی او بشری حقوق.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر لځوان نسل سره د کورنۍ بد چلند کومې پایلې درلودلی شي؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. لمونږ سره میلم دی د خصوصي پانتون د حقوقو د پانځي استاد عبدالعظیم صفای. نوموړی وایي چې لځوانانو سره د کورنۍ مناسب چلند ډیر مهم دی.
افغانی ټولنه لکه چې موږ تاسو پوهیږو یو سنتي او عرفي ټولنه ده. له یوې خوا دینی او مذهبي اړخونه لري، له بلې خوا زموږ خپل افغاني کلتوري اړخونه دي، عرفي اړخونه دي، چې دا دواړه مشترکاً د افغانستان اجتماعي رهبری کړی ده کلونه کلونه، او همدارنګه اوس هم کورنۍ اجتماع او انساني ټولنه رهبری کوي. په افغانستان کې د کورنیو چلند له خپلو ځوانانو سره په دوو معیارونو باندې، لکه چې یادونه مې وکړه، استواره ده. یو بود دینی اړخ ده او بل بود بیا زموږ او ستاسو عرفي اړخ ده. دواړه بودونه هم مثبت نتیجې لري او هم منفي نتیجې لري. که چېرې ځوانان د کورنیو له اړخه په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي، او هم په کلتوري لحاظ باندې، په فرهنګي لحاظ باندې، او هم په دینی لحاظ باندې په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي، د هغوی ملاتړ ونشي، د هغوی لاسنیوای ونشي، نو دا بدې پایلې لرلی شي. زمونږ اکثره کورنۍ متاسفانه په افغانستان کې له داسې منفي اثراتو سره مخامخ دي چې دغه دوو بودونو ته صحیح توجه نه ده شوې په ټوله کې، هم په فرهنګي لحاظ باندې او هم په دینی لحاظ باندې، اخلاقی لحاظ باندې. نو اکثره په افغانستان کې کورنۍ یا د کورنۍ مشران له خپلو ځوانانو نه شکایت کوي، له خپلو ځوانانو نه سر ټکوي. نو علتونه معلوم دي، او دغو علتونو ته چې تر څو توجه نشي دا علتونه له منځه لاړ نشي، لکه چې اشاره مې ورته وکړه، نو زموږ ځوانان فکر نه کوم په مثبت تګلوري باندې لاړ شي. لومړی په کار ده چې د کورنۍ تهداب ته توجه شي، د فامیل تهداب ته توجه شي. ماشوم چې کله په یوې کورنۍ کې زیږي، په هغې کورنۍ کې، په هغه محیط کې لویږي، دغه محیط ته توجه شي او محیط ورته سالم مساعد شي، تر څو په سالم محیط کې ټولنه کې دوی رشد وکړي.
بله استاد، په دې به وروسته خبرې وکړو. تاسو دوو مهمو اړخونو ته اشاره وکړه چې هغه له ځوان سره په چار چلند کې په لومړي ګام کې دي. که دا سره ورزیات کړو چې د کورنیو د سواد د کچې ټیټوالی څومره د دې لامل سوای چې له ځوانانو سره لکه څنګه چې مناسب د هغه چلند نه کیږي؟
دا یو ډېر عمده لامل کېدلی شي، د ځوانانو په منفي تربیه باندې، منفي ذهنیت باندې، او په منفي چال چلند باندې. واقعا لکه چې پوهه رڼا ده، نو دا بې ځایه خبره نه ده او دا ډېره پر ځای خبره ده. هر هغه څوک یا هر هغه کورنۍ چې هغه په علم باندې سنبالې ده، علم په ګاڼه سنبالې، هغه به طبعا چال چلند به سم وي، سلوک به سم وي، علمي به وي، اصولي به وي، او په اخلاقو به ولاړ وي، د یو بل په احترام، د یو بل په صمیمیت به ولاړ وي. همدارنګه د مشر او کشر ځای به معلوم وي، احترام به معلوم وي، یو بل ته به درناوی لري. نو که چېرې دغسې نه وي، یو بې علمه کورنۍ وي یا یو بې علمه شخص وي مثلا، نو طبعا چال او چلند سره توپیر لري. دا خبره په قرآن عظیم الشان کې هم واضح شوې ده چې هغه خلک چې پوهیږي له هغو خلکو سره چې نه پوهیږي دا سره برابر نه دي. دا ثابته شوې ده دا خبره. ټولې هغه کورنۍ چې په علم باندې سنبالې دي، هغوی له یوې خوا ښه کورنۍ ثابته شوې ده، له یوې خوا یوه علمي، فرهنګي او د ښو اخلاقو کورنۍ ثابته شوې ده، بله خوا نه د خپلو اولادونو تربیې ته، ذهني تربیې ته، فزیکي تربیې ته، سلوک ته، اخلاقو ته، پوهې ته پوره پوره توجه کړې ده.
بله، لکه څنګه چې دا وضعیت قطع کله چې یو څوک د ځوانۍ مرحلې ته رسیږي، نو د کورنۍ تمه دا وي چې دی باید کار وکړي، یو څه وګټي، تر څو هغه کومې ستونزې چې دي هغه ورباندې حل سي. په داسې یو وخت کې چې بیکاري ډېره ده، ځوانان کار نه لري، او بیا په کورنۍ کې له همدې وجې د سره سم چلند نه کیږي، هغه یو حق دی ده چې باید په کورنۍ کې د سره سم چلند وسي، هغه تر پښو لاندې کیږي. په دې اکله سره ته وایي بیکاري څومره د دې لامل کیږي چې له ځوان سره سم چلند نه کیږي؟
واقعا بیکاری د ځوانانو په منفي تګلوري کې یو بل عمده لامل ثابت شوی ده چې ځوانان له بیکارۍ نه سر ټکوي. فقر، اوزګارتیا، د تحصیل د زمینې نشتوالی، د تعلیم د زمینې نشتوالی، او په کور کې هم تاوتریخوالی. یو کورنۍ یا یو پلار، مور له خپل اولاد نه څومره توقع لري، نو هماغومره د اولاد تربیه هم ترینه توقع کیږي. که چیرې کورنۍ مشران د خپل د اولاد تربیه ته، سالم روزنې ته له ابتدا نه صحیح سمه توجه ونه کړي، نو دوی بیا د دې د یوې مثبتې پایلې د توقع حق هم نه لري. د ماشوم ذهنیت جوړول، د ماشوم شخصیت جوړول، دا د انعقاد د نطفې نه حتی شروع کیږي، چې یو ماشوم چې د مور په بطن کې دا رشد کوي، هلته نطفه منځ ته راځي، حتی د هماغې ځینه د ماشوم شخصیت جوړېدنه شروع کیږي. نو علوم دا حکم کوي کوي د ماشوم د تربیه علوم د ماشوم د روزنه علوم دا حکم کوي چې یو مور غواړي چې خپل ماشوم سالم دنیا ته راوړي او سالم وروزي نو باید د هغه وخت نه چې ماشوم په بطن کې رشد کوي د هغه وخت نه باید تربیه ته توجه وکړي باید د خانیاتو نه استفاده ونه کړي باید صحت سالم وي باید که خواړه وخوري باید مخدرات وکړي نور شیانو نه استفاده ونه کړي چال چلند باید سم وي د کورنۍ د رئیس یا د کورنۍ د نارینه چال چلند له خپل میرمن سره باید سم وي دا ټول که سم وي نو بل اخره د ماشوم په ذهن باندې مثبت اغیز لرلی شي او کچېری منفي وي نو طبعا چې مور و هم ناروغ وي ماشوم و هم ناروغ دنیا ته راځي او همدارنګ په ناروغ محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي په یو ناسالم محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي نو د ماشوم شخصیت جوړیدنه یا د یو انسان شخصیت جوړیدنه د همغه ماشومتوب نه پیلېږي که په ماشومتوب کې دغه ماشوم سره صحیح چال چلند وشي صحیح سمه توجه ورته وشي او خدامندانه برخوردونه ورسره ونشي طبعا په آینده کې به دا ماشوم سالم منځ راځي خپل شخصیت به جوړوي یعنی بیروزګاری یا بیکاری دا یو لامل ده اما هغه ځوانان چې دوی مثبت فکر لري هغه ځوانان چې دوی سالم روزل شوی دي دوی کولای شي د خو طرح په وړاندې کولو سره د خو عملونو په ترسره کولو سره دوی کولای شي دغه بیکاری له منځه یوسي نو دا تر ډیره حده ده یعنی ځوانان هم کولای شي چې دغه بیکاری له منځه یوسي مګر دا چې کار وکړي او مثبت تمام شي
bale ځینې کورنۍ د ځوان په ټولو چارو کې په عامه خبره مداخله کوي لکه د ملګرو په ټاکلو کې وخت نا وخت ګرځیدلو کې جامو اغوستلو کې موبایل ډیر کارولو کې دا څومره منفي پایلې درلودلی شي او ځوان یو ډول ځان د سیاسي تدای تر تعقیب لاندې دی
دغه مسله له دوو اړخونو نه موږ مطالعه کولای شو له یوې خوا د کورنۍ او د مشرانو مداخله د یو نوي ځوان په چارو کې د داسې یو ځوان په چارو کې هغه نوي ځواني ترې تللی یا نوی محیط ته د انتقال شوی د کورنۍ نه محیط ته تللی او ملګري مثلا پیدا کړي دلته محیط ته کتل کېږي که چېرې محیط سالم وي نو د والدینو مداخله بیا منفي اثرات لرلی شي که چېرې محیط ناسالم وي دلته بیا د والدینو مداخله لا ضرور ده او والدین باید کوښښ وکړي چې خپل اولاد ته مثبت زمینه مساعده کی یعنی ډیره مداخله هم یو ځوان ته اوقدمندانه برخوردونه پګوت کیږي او یو ځوان په منفی تګلوري باندې روانول شي یو ځوان منحرف کول شي ډیره مداخله اما د کورنۍ مشرانو ته پکار ده چې د منفی محیط په ځای ورته سالم محیط ورته برابر کی مشغولتیا ورته برابر کی په ډیر تشویق سره په تشریح کولو سره د موضوع د موضوع پر روښانه کولو سره کولای شي ځوانانو ته د مثبت تګلوري زمينه ورته برابر کړي نو دا هم منفي محیط پورې یا خراب محیط پورې اړه لري او هم مثبت محیط پورې اړه لري چې محیط څومره سالم ده
bale په اکثره کورنیو کې د ځوانانو شمیر ډیر وی کله نا کله بیا لدی عمل چې هغه یو ځوان سره د دې ټولو درنوي کې په کورنۍ کې کارو دندم لري یو څه کوټ راوړي خو یو ځوان د سی بے پروا ده نه احترام کوي او نه هم څه ګټي چې کورته راوړي دغه ته بیا د کورنۍ د غړو لخوا توپیر کې کلیدي دواړو سره دغه توپیر څومره منفي اثر درلودلی سي د ځوان پر روحیه باندې چې کارم نه لري رویه یې له کورنۍ سره سم نه ده او کوم بد عواقب لري
متاسفانه دا تکای په اکثر کورنۍ او کېشته د زمونږ په افغاني محیط کېشته ده هغه ځوانان یا هغه اولادونه چې هغه ګټه لري مثلا نوې کاروبار لري هغه ته ډیر ناز ورکول کیږي هغه ډیر په والدینو باندې ګران یا هغه ځوانان چې بیا برعکس ګټه نه لري کاروبار نه لري اوسګاری هغه مثلا همیشه راتل کیږي همیشه د هغه ذهن تر فشار لاندې راوړل کیږي د هغه شخصیت تر فشار لاندې راوړل کیږي توهین کیږي حتی په دې اندازې پورې نو دا منفی پایل لرلی شي پرته له شک چې منفی پایل لري هغه ځوانان چې هغه بیکاره دي بیروزګار دي هغه لاس نیمه ته ضرورت لري هغه تشویق ته ضرورت لري ترغیب ته ضرورت لري نه دا چې هغه نور هم ورټل شي هغه د هغه ذهن تر فشار لاندې راوستل شي باید هغه سره کومک وشي هغه کومک ته ضرورت لري همیشه استاد په صنف کې که استاد درس ورکوي په صنف کې نو همیشه په دې فکر کې چې خپل هغه شاګرد هغه محصل چې هغه کمزور دی هغه لاس نیوي وکړي نه دا چې هغه ورټي نو دا هغه سره د کومک کوي ور سره سیمینار ورته ورکوي تحقیق عنوانونه ورته ورکوي ور سره مرسته کوي تر څو هغه تشویق شي ترغیب شي او دا تحقیق تر سره کوي او هغه محصلین هغه زده کوونکي چې هغوی لږ سره ذهن یې ښه ده هغوی استعداد یې ښه ده هغوی کار کړی ده هغوی باید لږ اشارې ته ضرورت لري چې لږ اشاره ورته وشي د استاد نخوان هغوی خپل کار په خپله کوي نو همدغه عین مسله په کورنیو کې قابل د تطبیق ده هغه ځوانان چې هغوی بیکاره دي یا مثلا علاقه نه لري د کار سره یا مثبت ذهنیت نه لري ذهنیت منفی ده هغوی لاسنیوی په کار ده هغوی سره باید ښه چلند وشي برعکس ډیر زیات ښه چلند ورسره وشي تر څو هغوی مثبت تګلوري سره شي تر څو دغه ذهن شي منفی اثراتونه ډک د ذهن دا تحلیل شي او په ځای مثبت اثرات ځای ونیسي
بله تاسو یادونه وکړه چې باید له داسې یو چا سره ښه چلند وشي په کورنۍ کې خو که چیرې کورنۍ دغه په پام کې ونه نیسي د ځوانانو په منځ کې فرق راولي هغه څوک چې دوی ته محترم دغه ته ډیر عزت ورکوي هغه څوک چې دوی داسې نه خوښیږي هغه سره سم چلند ونه کوي دا څومره د عقدو لامل کیږي او دغه متضرر کس کومو کارونو ته لاس ورته کولی شي
همدغه علت ده چې کورنۍ په دغه ټکي کې خپل ضعف ښیي او په ځای د دې چې مثبت چلند وکړي او ځوان سره منفي چلند کیږي هغه نور هم عقدمند کیږي بالاخره دی نه یوازې دا چې کورنۍ ته خپل دغه ځوان مثبت نه تمامیږي بلکې جامعه ته هم دی ډیر منفي تمامیږي همیشه به جرایم متلاصه شي همیشه به په جامعه کې بد سلوک لري همیشه به اخلاق به له نورو سره توپیر لري مثبت اخلاق به نه لري او همدغه ده چې بیا په عمومي شکل سره که مونږ د جرایمو ګراف مطالعه کوو نو تر ډیره هغه ځوانان بیا جرایم متلاصه شي چې هغه د کورنۍ نه هغوی سم نه دي تربیه شوي په کورنۍ کې په یو ښه محیط کې نه دي تربیه شوي په کورنۍ کې ورسره سم چلند نه شوی اقدامندانه چلند ورسره شوی توپیری چلند ورسره شوی نو بالاخره دغه ځوان د خپل د کورنۍ نه ناهیلی کیږي تر ټولو مهمه مسأله یو ځوان ته یو شخص ته د هغه د کورنۍ ملاتړ ده که چېرې د کورنۍ ملاتړ د یو چا سره وي هغه ډېر ستر کارونه ترسره کولی شي ځکه د کورنۍ ملاتړ چې ده له هر پلوه مثبت تمام شوی ده او مثبت تمامیږي یو ځوان ته نو طبعا که چېرې دغه جفال یو ځوان سره کیږي چې هغه په منفي تګلوري ده او په ځای د دې چې هغه تشویق شي د هغه لاسنیوی وشي برعکس هغه سره اقدامندانه برخورد کیږي نو طبعا دنه یو جانی ځوان په جامعه کې جوړیږي او بالاخره دای به جامعې لپاره ډېر یو منفي شخص وي
استاد تاسو ډېرې ښې مسلې ته اشاره وکړه چې هغه له ځوان سره د کورنۍ ملاتړ دی څه فکر کوئ ولې په یو شمیر کورنیو کې له ځوانانو سره ملاتړ نه کیږي چې نه کیږي لا هم داسې خبرې ورته کیږي چې هغه نورم پامه خبره پس رفته سي او فکر وکړه چې زه یو داسې کس یم چې زه مفید او ګټور نسم تمامېدلی که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه خو که دا اورېدونکو ته بیخي واضح او روښانه کړو چې ولې کورنۍ داسې چلند د ځوانانو سره کوي چې په ځای د دې چې هغه پرمختګ وکړي هغه نورم په شاتګ کوي
زه د دې مسالې په اړه کې دوه عمده لامل وینم یو د علم نشټوالی ده په یوې کورنۍ کې او بل اقتصادي کمزورتیا ده په یوې کورنۍ کې که چیرې دغه دوه فاکتورونه په یوې کورنۍ کې موجود وي چې هم علمي کورنۍ وي او هم یو څه اقتصادي جوړ وي زه فکر نه کوم چې په هغه کې به ځوانانو سره توپیری یا بد چلند وشي اکثرا لیدل شوي دي او دا په اثبات رسېدلی چې هغه ځوانان چې اقدامندانه دي او دوی جنایتکار جامعې ته وړاندې کیږي جنایتونه کوي جرایم ترسره کوي هغه ځوانان اکثره په دغسې کورنۍ کې لوی شوي چې هغه له یوې خوا علمي کورنۍ نه وه او له بلې خوا کمزوره اقتصادي درلوده او د کورنۍ له خوا نه هم په دې برخه کې ورته توجه نه ده شوې او په ځای د دې چې مثلا ځوان تشویق شي کار ته روزګار ته نو همیشه رټل شوی ده
که کورنۍ ته دا موضوع روښانه کړی چې یو ځوان په خپلې کورنۍ باندې کوم حقونه لري او بیرته بیا د ځوان مسؤلیت څه دی
مخکې له دې نه چې په یوې کورنۍ کې والدین په خپلو اولادونو حق ولري لومړی د اولاد حق په والدینو باندې ده او دا په ټولو ادیانو کې په ټولو قوانینو کې په ټولو نړیوالو پرنسپونو کې دا خبرې په اثبات رسیدلی دي د یو ځوان حقوق د یو ماشوم حقوق ډیر زیات دي په والدینو باندې تاسو باور وکړئ په کوم شرایطو کې په کوم شرایطو کې چې مونږ ژوند لرو په افغانستان کې تاسو باور وکړئ چې مونږ د یو ماشوم یا د یو ځوان حقوق مونږ نشو ترسره کولای مونږ حقوق ورته نشو ورکولای هغه حقوق چې لازم دي ورته ضروری دي چې هم مانوي حقوق دي او هم مادي حقوق دي نو مونږ ورته نشو یاد کولای د یو ځوان حقوق لکه مخکې مې چې یادونه وکړه د انعقاد نطفي نه پیدا کېږي، د هماغه وخت نه شروع کېږي حقوق یې، بالاخره چې بیا تولد کېږي بیا لویږي. د تعلیم حق ده، د تربیې حق ده، د صحت حق ده، د ذهني روزنې حق ده، د ښې غذا ورکولو حق ده، د لباس حق ده، د ښه محیط آماده کولو حق ده، د یوې ښې مور ټاکلو حق ده په پلار باندې د اولاد. نو دا ټول هغه حقوق دي چې یو ماشوم یو ځوان په خپل والدینو باندې لري، چې د هماغه وخت نه چې دا رشد کوي پیدا کیږي او په محیط کې دی لویږي، دغه حقوق باید ورته ورکول شي، ورته توجه وشي.
بله، او بیرته د ځوان مسؤلیت څه دی؟
په دوهمه مرحله کې د ځوانانو مسؤلیت ده، د ځوانانو وجیبه ده چې هغه مور پلار هغه مشرانو چې کلونه کلونه په ده باندې زحمت ویسته دی، روزلی ده، د ته ذهنیت ورکړی، د تعلیم ته، د تحصیل ته، د فزیکی او مادی روزنه ته توجه کړی، د زحمتونه ورسره ویستی دي. په ځانګړې توګه مور چې خپل اولاد سره څومره زحمت ویسته، نو د ځوانانو ته لازمه ده چې د مور پلار ډیر احترام وکړي، په لومړي قدم کې احترام وکړي، درناوی وکړي، او همیشه خبره ورته ومني، خبره ځمکه ته ونه غورځي، د مور پلار په خبره باندې غور وکړي، فکر ور باندې وکړي. که یو مور خپل اولاد ته خبره کوي یا یو پلار خپل اولاد ته خبره کوي، په دې باندې غور وکړي، فکر وکړي ور باندې، ځکه هیڅ مور پلار د خپل اولادونو په بده باندې روادار نه وي. نو اولاد باید دا درک کړي چې مور پلار څومره زحمت په ما باندې ویسته. په ځانګړې توګه په افغانستان کې په دغسې یو شرایطو کې چې افغانستان ورسره قرار لري، چې له هرې خوا نه ستونزې شته ده په افغانستان کې، نو په دغسې یو محیط کې که چیرې مور پلار خپل اولاد روزي، سالمې روزي، او هغه ته توجه کوي، د هغه لباس ته، خوړو ته، تعلیم ته، تحصیل ته، اخلاقي روزنې ته، عقیدوي روزنې ته، یا په هر بوت ته توجه کوي، نو اولادم باید دا له یاده ونه باسي. او همیشه په قرآن عظیم الشان کې هم الله پاک د دې نه ذکر کړی ده چې د الله پاک له وحدانیت نه وروسته دای حکم کړی ده اولادونو ته چې تاسو د خپل د والدینو سره احسان وکړئ، نیکی وکړئ. احسان او نیکی په دې معنی چې تاسو یعنی د خپل د والدینو احترام وکړئ، خبره ورته ومنئ، د هغوی حقوق ادا کړئ. د والدینو حق په اولادونو باندې واجب ده، او دا حقوق باید ورته ادا کړي.
بله، په اخر کې که خپل خبرونه په دې پوښتنه باندې سره راټول کړو چې د یوې خوشاله او آرامه کورنۍ لپاره د تاسو مشوره افغان وګړو ته څه ده؟
د یوې خوشاله کورنۍ لپاره څو ټکي زه غواړم ووایم ګرانو اوریدونکو ته. لومړی دا چې د مور او پلار سلوک ډیر مهم ده په یوې کورنۍ کې. کله چې د میرمن او خاوند ترمنځ رابطه نیکه وي، د میرمن او خاوند ترمنځ رابطه په اخلاق وي، په محبت وي، په صمیمیت وي، نو دا ډیر مثبت تمامیږي د اولاد په روحي باندې، د اولاد په ذهنیت باندې. نو په لومړي قدم کې مور او پلار ته لازمه دي چې دوی په خپل منځو کې سره ډیر ښه رویه ولري، ډیر صمیمیت ولري، په محبت باندې یو بل سره سلوک ولري، او همدغسې یو فضا رامنځته کړي په خپل کورنۍ کې، د خپل فامیل لپاره. که غواړي چې اولادونه سم تربیه شي، نو دغسې یو فضا د رامنځته کړي په کورنۍ کې. او دوهم دا چې ښه محیط ولري. محیط ډیر مهم ده د اولاد د روزنې لپاره، ځکه چې اولاد چې کله پنځه کلن شپږ کلن کېږي، نو ورو ورو محیط ته انتقالیږي. که چیرې محیط سم نو سالم وي، دای به هم سالم ذهنیت ترې ناخلي، او که محیط ناسالمه وي نو طبعا شي دای به ناسالم ذهنیت اخلي.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
قدر من دوستانو، دا ونننۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه و دي خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. نوموړی له ځوانانو سره د کورنۍ د مناسب چلند پاک وغږېده. اوس خبرونه پای ته رسوو. تربیه پر ځای کې چې یاستئ، الله مو مال او ملګری.